السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې اوسط خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. د دې خپرونې تخریکي چارې شمشاد زادران پر مخ وړي. په دې خپرونه کې اوري چې د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غزول لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړی دی. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند د نارامه کړی و وژل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري.
جنرال مراد همداراز ویل د چاردرې او دشت ارچی ولسوالۍ او د قلعه زال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي ځواکونه کنټرول لري. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وایي چې دا پیښه نن سهار په وټپور ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او د ډاکټرانو په وینا د دوی روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیره نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وایي دا پیښه چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزی قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان شوي دي. ناټو وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د تروریزم پر ضد د روسیې افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل. لاوروف د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره یو موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي چې د تروریستي خلافت د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. راپورونه وایي د سوریې حکومت ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. حکومت او د سوریې د نظام مخالفو فعالانو ویلي چې حکومتي ځواکونو په حلب او هومس ښارونو کې مخته تللي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د خپل هیواد له هوایي بریدونو دفاع کړې ده. د بیلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي چې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9 رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی. د بیلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاتینا کارتکویچ د 4.2 رایو په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8 ثبت شوې ده. لوکاشینکا د کارتکویچ په اړه چې د ولسمشر لپاره یوازینی ښځینه کاندید وه په خپلو څرګندونو کې وویل:
په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشرانې دي، خو په بیلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه را یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده.
په همدې حال کې د بیلاروس په مرکز مینس کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه په وړاندې اعتراض کوونکو د لوکاشینکا د دیکتاتوري برله شعارونه ورکول. او زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا سان د ورمه ورځي حمله په تړاو نیول شوې دي او کنه. د خبرونو پای
لا ناجي صاحب څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وریدل. افغان پوز وای پر کندوز خار بشپړ کنټرول لري. پاین حل کې افغان حکومت له خلکو وړي چې بیر تخپل کورونه تستانه شي، خو په ولس جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې خلکو لوی شوک لیدلې دی او پسانی به زړه خنه کړي چې کندوز ته برتستانېږي.
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته کې دوی او تما کوي زر بیرته خار تستانه شي.
د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غزول لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړی دی. پروانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اورې چې د کرنې مالداري او اوبو لګونې وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا 2 کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. په کونړ کې قومي او دینی مشرانو له دولت ناتړ څرګند کړی دی، خو له دولت غواړي چې د کندوز د چارواکو په څیر ناغړي و نه کړي.
ټوپک مستا خسته امر مستا منلې، قانون مستا منلې، بچیا د دې خاورې ما دولت نه کندوز مې جوړوي د کونړ ولایت نه کندوز مې جوړوي.
دا لوبلو میدان او د ګړې اشار تفریحي پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغان پوز چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همداراز د کندوز ښار له بېزه شو اوسېدونکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د افغان پوز د چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې 2 اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی، شهر کندوز، کوچه گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین شرکت اسپنزر و بالای سار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همداراز په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره کوي او له بې ځایه شوو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له راتلونکو حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې ده. ښاغلی ساپي د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان اوس له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخ چې ته وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، اعتماد وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه د ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. یعنې زه فکر نه کوم په دغه موجوده حالاتو کې، ځکه چې د خط جنګ په لحظه په لحظه تغییر خوړ او په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو، خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شان ته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا څه ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت او د دوی د ځینو وسلو د مخالفینو لاس ته ولیدل، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې انتهایي جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد به تل لاسته راوړل شي، د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، امکان دی ولري په حالت کې مونږ وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه په انده کې وژغورو.
صفای صاحب، کوم کار تر اوسه پورې د افغانستان دولت یا هغه مدیریت چې تاسو یادونه کوي نه دی کړی چې باید وې کړی؟
لازمه توجه نه شوې کندوز ته، هم محلي چارواکو غفلت نه کار اخیستی او هم مرکزي چارواکو دوی غفلت نه کار اخیستی دی، او د ښار د ژغورلو لپاره یا په کندوز کې د ناامنیو د کچې د راټیټولو لپاره یا د کندوز محترمو خلکو ته د یو آرام او هوسایه او پرامنه سوله ییزې فضا ورکولو لپاره چې مونږ په هیڅ دولت نمایندګانو یا دولتي محلي چارواکو په هیڅ د زموارو خلکو مرکزي دولت ته هر څونه پیشنهادونه او وړاندیزونه چې وهلي دي هغه باندې چا هیڅ قسمه اقدام نه دی کړی. دوی صرف اورېدلې دي، هغه باندې به عملي اقدام نه شوی. زمونږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې ولس باندې عام خلکو باندې هیڅ قسمت نه دی کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر اوسه پیدا شوی دی، او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
صفای سبو بخی. ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو هم دې مسلې ته ده؟
یقینا یقینا، یعنی زو چې کله وایم چې ولس باندې تم دې شوه، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده عامل چې د خپل سر ملیشي دي، چې د خپل سر ملیشو د پوسټې په خوا باندې نن دې شي نزان تیرې دې شي نسپین دې تیرې شي هر څلای مجبور دی چې تلاشي ورته دي موبایل واخلي ساتي د کی وخت د احترامي او تو کی یو یو دا هم د فاکتور د خپل سر ملشي پولیسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي، د خلکو ځمکې غصب کړی دي، بچیان ولا اختیار کړی دي، په کورونه ورته حمله کړی، مال نه ولا غصب کړی دي، زکات او شوه ته په زور اخیستل، حتی دا پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدل دي. متاسفانه دا موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړی هغه نه دی ورکړی شوی.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استاد کمال صاپه دی چې د کندوز ښار د حالت او دا چې د غلطه چارواکو څه ډول ناغیړ کړي په دې اړه آزادي راډیو سره څرګندونه کولې.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو په انټرنیټ کې د آزادي رادیو پر ویب پاڼه آزادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل چاپ د نورسې مطبوعاتو د افغانستان په افغانستان کې د غیر مسؤول وسلوال ډلو د فعالیت او د غراس د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د غواخونو په باب مقاله او مطالب خپاره کړې دي. اسد الله لودین مطبوعات لوستي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عامو خلکو وسلوال کېدو او د روانو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش او طالبانو خلاف وسلوال پاڅون اعلان کړی دی. په مطلب کې د ظاهر قدیر په حواله لیکل شوی چې بهرنۍ ترهګرو ته به افغانستان په قبرستان بدلوي او د دې مبارزې سرلاري به هم شینواري وي. په مطلب کې بیا د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د حکومت له چوکاټه بهر د وسلوالو مخالفینو پر ضد هر ډول حرکت د حکومت کمزوري ښیي او حکومت ته زیان اړوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره یې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د کندوز د خلکو په حواله لیکلي چې سیمه ییزو پولیسو او ناقانونه وسلوالو یې کورونه چور کړي دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو غړي هغه خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي طالبانو په کندوز کې بانکونه نه دي لوټ کړي، بلکې هغه کسان دا ډول اوازې خپروي چې خپله د لوټ او تالان نیت لري. د مطلب لیکوال د کندوز د خلکو په حواله لیکلي چې طالبانو تر ډیره دولتي ودانۍ سوځولې او شتمنۍ له ځان سره وړې دي. انصار رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د کندوز د جګړې اصلي قربانیان عام وګړي دي. په سر مقاله کې راغلي چې کندوز د جغرافیوي موقعیت له مخې ډیر مهم دی او د امنیت خرابوالی د منځنۍ آسیا پر امنیت هم اغیز کولای شي. سر مقاله لیکونکي په کندوز کې د بیپوري ډاکټرانو پر روغتون حمله ته هم اشاره کړې او لیکلي دي د حملې وښودله چې د جګړې په ډګر کې د بهرنیو ځواکونو لاسونه هم په وینو لړلې وي. افغانستان ورځپاڼې بیا د داعش ګواښ ته په کتو په یو مطلب کې لیکلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې 640 ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق مخنیوي کړی دی. په مطلب کې راغلي د ننګرهار په درې ولسوالیو کې چې داعش فعالیت لري د واکسین د نه تطبیقېدو سربېره روغتیايي مرکزونه هم فعال نه دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
The د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غځولو لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړ. د دې شرکت مسؤلانو وایي دا سب سټېشن به راتلونکو دوو کلونو پورې فعال شي. د جنوب او جنوب لوېدیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې د خبر د هرکلي لپاره راټول شوي وویل چې په دې برخه کې به له دولت سره هر ډول همکاري وکړي. کارپوهان د یو ګټور ګام ګڼي خو تایید کوي چې تاکید کوي چې حکومت دې په دې هېواد کې د برېښنا د تولید لپاره داسې د اساسي بندونو جوړولو ته تدابیر ونیسي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د برېښنا د شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د کابل په ګډون د میدان وردګو، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو ته وارداتي برېښنا ورسیږي. د دې شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ د کابل ولایت د ارغندي په سیمه کې دغو ولایتونو ته د برېښنا د رسولو د نوي سب سټېشن په اړه خبریالانو ته وویل په دې پروژه کې به سلګونو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. ښاغلی عالمی د سیمې له خلکو هیله وکړه چې د دې پروژې په چارو کې ورسره مرستې وکړي.
که دغه مشران سپینګیری دې پروژې سره حمایت وکړي او موانع ایجاد نه شي، تاسو مطمئن اوسئ چې دوه کاله کې دا ټول ارغندې به برېښنا ولري، ډېره وافره برېښنا به ولري، خلک به ډېر آسوده و آرام وي، مکتبونه به وي، دلته به شفاخانې ډېرې غټې غټې شفاخانې وي. برېښنا سره تجارت راځي، برېښنا سره سهولت راځي، برېښنا سره ښه ژوند راځي، برېښنا سره تعلیم راځي، برېښنا سره صحت راځي، برېښنا سره هر شی راځي.
د وبل په دې پروژه به د آسیایي پراختیا بانک سباندې یو میلیون ډالر ولګیږي او چارې به د جرمني زیمنس شرکت بشپړې کړي. په عین وخت کې د جنوب او جنوب لوېدیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې د دې سب سټېشن د کار د پیل لپاره راټول شوي وو ویل چې د دې پروژې په بشپړولو کې به له حکومت سره هر ډول مرستې وکړي. شاغه او عبدالمالک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لدینا مونږه صاحب ډیر ارکالای کوو، ډیر خوشاله یی، د مونږ د وطن د پاره فائدہ منی دی،
د امنیت لپاره مونږ ان شاء الله تضمین درکو. خدای ته دا سوال کوو چې خدای مونږ سره کومک شي چې دې پروژې مونږه ساتنه وکړو.
بل خو د اقتصادي چارو پوهان وای برښنا د خلکو یو عمده اړتیا ده او حکومت ته پکار ده چې د پوره کولو لپاره اقدامات وکړي. د اقتصاد پخوانی وزیر او د برېښنا شرکت د بورد غړي عبدالهادي ارغندیوال چې په دې غونډه کې حاضر وو د موضوع په اړه یې وویل
په وارداتي برق باندې مونږ ډېر اعتماد نشو کولی، نو مونږ باید سر له اوسه دغسې پلانونه جوړ کړو چې د خپل متنوع منابعونه د تولید پروګرام جوړ کړو تر څو چې نورو ته محتاج ونه اوسېږو.
افغانستان اوس مهال د برېښنا ډېر اندازه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغه ولایتونو ته به د برېښنا له رسېدو سره د خلکو ستونزې کمې او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د کرنې، مالداری او اوبو لګونې وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله ضمیر چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت تر یو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکول وویل چې په دې هدف ته د رسېدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سولمل پرې رپورټ لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات شته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر د یکشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه کې ما جوړ کړی اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
دیوی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سم برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي و ته کال کېږي موږ په خپل پښو ودرېږو موږ په څو برخو لکه بولګونې د غنمو اصلاح او د خاور د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو
کیفیت خاک ماسته
د شغل زمير په وینا د بولګونې په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا سته د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټنه غنم تولید کړي چې لا هم 1.5 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې دا اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال له 600 میلیونه ډالر معدل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي اسدالله زمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې خوراکي موادو د خوندیتوب باغدارۍ مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري خو دا اړینه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي د چارو کارپوه متي الله خروټي په دې اړه ازادي رډو ته ویل
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري داسې خاوره چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه غزل نتیجه ورکړي او هر رقم میوه هر رقم نبات دلته نتیجه ورکړي او به هوا هم زموږ فایده ده ورته اوبه هم پرېمانې دي فقط ظرفیت په کار دی ظرفیتونه درته وظایف وسپارلی
داراز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسی نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپل په کور دننه تولید کړي بلکې گاونډي هیوادونو ته به هم صادرولای شي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي دی و اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ په داسې حال کې چې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي د ترکیې پاوز د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نویو هوایي حملو خبر ورکړی دی احمد تکل پی رپورټ لري
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي د دې برید مسولیت چا نه دی منلی خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمو ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه د شنبه ورځې حمله د کوردی وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي د ترکیه حکومت د کوردی یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووزي په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمیره 95 کسانو ته رسیږي خو د مرتاش دا شمیره لوړه وبلله تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي تیره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې ورستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده.
په ریپورت کې مو ورېدل چې په ترکیه کې د امنیتي حالاتو له امله ګڼ شمېر تاوتریخوالی پیښې شوې دي او پرون زرګونو کسانو په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د ګوړې اچار او د غراس د لوبل میدانه ورزشي خبرونه نشریږي. اوس لس نیمې بجې شوې دي. ناجیه ساپۍ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د افغان پوز چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګندوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. راپورونه وایي د سوریه حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د بیلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج څرګندوي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 3.9% رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی. او زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی دولت سره پوره همکار دي او چاته به اجازه ورنکړي چې په سیمه کې امنیت خراب کړي. خو له دولت هم غواړي چې خپل منځو کې د پوره هماهنګي پیدا کړي او د کندوز په څیر د پیښو مخه دې ونیسي. له سیمې پر روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی همیشه له خپلو پولو او کلیو ساتنه کړی او تر اوسه یې چاته اجازه نه ده ورکړی چې د دوی په سیمه ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې زیاتې او د خلکو ژوند او مال ګواښ سره مخ کړي. مالک تاوس خان غونډې ته وویل ولسوالۍ د ډیورند په کرخه پرته ده. شپه او ورځ د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو ګواښونو سره مخ ته، خو بیا هم دوی د هغوی هر ډول بریدونه شنډ کړي دي.
سرحد پرته ولسوالی ده، دا دشمن سره لاس او گریوان ولسوالی ده، دا دسې ولسوالی ده چې همیش د دشمن د تهدید سره مخامخ ولسوالی ده. خو د کونړ ځوانانو، د کونړ علماو، د کونړ محلانو، د کونړ ملي پولیسو، د کونړ ادارې د دې امنیت دسې ساتلی دی، هیڅ قسم دلته د امنیت په حساب هیڅ مشکل وجود نه لري.
قومي مشر طالب وویل دوی د خاورې، خلکو او دولت ساتنې لپاره ټوپک راخستې دي، ل خپل سرونو تیر دي، خو مسؤلینو ته هم پکار دي چې سختو شرایطو کې ورسره همکاري وکړي او په ولایت کې د کندوز په څیر د حالات رامنځته کېدو مخه ونیسي.
ټوپک مستاخستې، امر مستامنه له قانون مستامنه له بچی د دی خاورې ما د ولایت نه کندوز نه جوړوي، د کونړ ولایت نه کندوز نه جوړوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل افغان امنیتی ځواکونه د مخالفینو د هر ډول بریدونو شنډولو ته پوره چمتووالی لري او هیڅکله به هم د کندوز په ډول پیښه په کونړ کې تکرار نشي او باید ولس د پردیو په دسیسو او تبلیغاتو تیر نه وزي.
او بیا دا اطمینان درکوم چې موږ هم همداسې بې ضمیره او بې غیرته خلک نه یو چې تاسو به ورته پرېږدو او موږ به خدای نخواسته پلی پښې سپکوو. د کونړی ته مخ به د ما وینا او د ما د مرګر یو وینا توی په دې باندې پوره ډاډمن اوس هغه شوم تبلیغات چې د افغانستان د خاورې او خلکو دښمنانو خلکو په منځ کې ویره خپروي خلکو ته رقم رقم اذهان ورکوي چې ګا کې دلته حمله کیږي ولایت باندې حمله کیږي په دې نقطه هغه خوب او خیال دی هغه به انشاءالله ګور ته وړي دی د موږ په ژوند کې به تکرار نشي.
غونډه په کونړ کې د قبایلو او سرحدونو چارو ریاست لخوا جوړه شوې وه چې پکې د سلګونو قومي مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو پرته یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي نا امنی د ترانسپورټ نظام کمزوري او د کورنو او د کورنو او داسې نورو ودانیو د کرا درسونو نشتوالی د پوستي خدماتو د رسولو د لارې خنډ دی. دا خبرې د دې وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پوست د نړیوالې ورځ د لمانځنو په غونډه کې وکړې. تفصیل به خان محمد سین وړاندې کوي.
د معلوماتي ټکنالوژي او برېښنایي اړیکو د ټینګولو د نظام له پراختیا سره سره د مخابراتو وزارت وایي چې افغان پوست توانېدلی چې خلکو ته په هیواد کې دننه او بهر خدمات ورسوي. دا خبرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پوست د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مخابراتو وزارت تخنیکی مرستیال بریالي حسام وویل چې د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د پوست چارې لا آسانې، ګړندۍ او شفافې کړې دي.
اعلام پوستی ورودی و صدوری در داخل و خارج کشور تا سال روان
روان کال که ده هواد وارد شوی و صادر شوی و پوستی اقلام و شمیر درینی میلیون تر سیجی چه لده لاری دولت تا 220 میلیون افغانی اواید رسیده لیدی. وزارت حسه کوی ده برخیتا نور پانگوال هم و حسوی سود پوستی خدمتون کیفیت نور هم شسی.
خاغلی حسام بوبل د پوست نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 9 په افغانستان کې نمانځل کیږي. د بوبل وس محل په هیواد کې د افغان پوست تر څنګ د پوستي خدماتو 15 خصوصي شرکتونه فعال دي چې سربیره د هیواد پر ولایتونو او ولسوالیو د نړۍ اکثرو هیوادونو ته لیکونه، پارسلونه، اموال او پیسې رسوي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې په هیواد کې 3500 پوستخانې او 15000 پوست بکسونه فعال دي چې 25 پوستخانې په کابل او نورې په ولایتونو کې دي. دا وزارت دا هم وایي په مرکز او ولایتونو کې د پوست د برخې د کارکونکو شمیر څه کم 1500 تنو ته رسیږي. د مخابراتو وزارت د پوست مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ښارونو کې نامنی د منظم ځمکني او هوایی ترانسپورت کمزوري او د کورونو او داسې نورو ودانیو د کره پتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوستي خدماتو د رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي چې په لویو ښارونو کې د کوڅو، کورونو او دفترونو د ادرسونو ژر مندلو ته عملي هڅې پیل کړي دي. په عین وخت کې عام خلک وایي چې د افغان پوست د خدماتو بیه لوړې او بله دا چې پر وخت نه رسیږي. د کابل ښار اوسیدونکي اعجاز الحق ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی شرایطو کې کومه پوست افغانستان کې بالخصوص کابل په ولایت کې چې دي راضي نه یو، ځکه چې لګښت زیات لګیږي، وخت زیات نیسي. کومه کار چې موږ غواړو چې هغه زر تر زره اجرا شي یا خبر ورسیږي هغه وخت نیسي، او ځکه دغه کې خلک زړه نه ښه کوي سره.
د مخابراتو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د پوستي خدماتو د رسوونکو شرکتونو ترمنځ سالم رقابت زیات کړي، سو د دې خدماتو بیې ټیټې او د پوستونو رسول ګړندي شي. د مخابراتو وزارت وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ 192 هوادونه د پوست د نړیوالې ټولنې غړیتوب لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
لوبو لميدانا
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د اندام د ښکلا د اتلانو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مرکه په سر کې راپورت راځو د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د نقره او برونزو ترڅنګ د سرو زرو میډال وګاټه په دې سیالیو کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند ښار کې وشوي افغان لوبغاړي محمد هارون اعظمي په مثبت 100 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګاټه افغان لوبغاړي بل دی ورسته د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي چې تمدا په تایلند کې وشي په دې اړه پام وکړئ راپورټ د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو د لومړي ځل لپاره د آسیا په لوبو کې د سرو زرو میډال د افغان اتل محمد هارون اعظمي په مټ وګاټه د افغانستان د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل چې محمد هارون اعظمي له ډیرو سختو لوبو وروسته د سرو زرو میډال ترلاسه کړی دی او دوه نورو لوبغاړو هم د افغانستان لپاره د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي
البته په درانده وزن کې یعنی د 100 کیلو نه په 12 وزن کې هارون اعظمي په 80 کیلو ګرام کې رامین حسن زاده 15 کیلو ګرام کې حامد شیرزای او په جیکسن لرون کې البته د تلويخ تو کلونو په جیګ عمر کې نسیم قادری د نخري میډال لاسته راو
دا لمړی ځل چې د آسیا د لوی وچی په سطح د افغانستان ملي لوبغاړي د برونزو او نخري ترڅنګ د سرو زر میډال ګټي سره لدی چې څو واره د جنوبي آسیا تلولي د ځان لپاره ثبت کړی ده د اندام د ښکلا فدراسیون د معلوماتو لمخې د بدني روزنې د سپورت ډیر تمرین او لګښتونو ته اړتیا لري چې له همدې عمله په لوبو کې د افغان لوبغاړو شمیر کم وي او د جنوب په برخه کې هیڅ لوبغاړي نه لري د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس همدار ازوی چې د فدراسیون سیکرټر جنرال ډاکټر عبدالرحمن حمید د آسیا د فدراسیون د مرستیال په توګه ګمارل شوی چې دا د ټول افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی
د ججمنت په کمیټه کې چې ریاست د آسیا د رئیس د هانګ کانګ چاینا د انتخاب سو معاون د اکمانو د کمیټې د افغانستان په تر ډاکټر عبدالرحمن حمید سیکرټر جنرال د فدراسیون د صفات د معاون د اکمانو د کمیټې انتخاب پاینده کې موږ په لاندې ورځو کې ان شاء الله جهانی سیالی لرو د تایلند په هیواد کې په دغه سیالی کې به ان شاء الله د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي امید لرو چې د جهانی سیالی نن کې لاسترالونی ودی
د ښاغلی هوتک په خبره افغانستان هڅه کوي چې د اندام د ښکلا د فدراسیون په خمو مدیریت سره وکولې شي په آسیا او بیان نړۍ کې د اندام د ښکلا خلو بغاړي ولري تمه د افغان لوبغاړي ډیر ژر په یو لړ نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي چې په تایلند کې به تر سره شي د لوبو لمیدانا سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوس به هم راشو یوې مرکه ته چې د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مو کړی ده ل ستانګزي څخه چې اوس له پوره ټیم او روزونکو انضمام الحق سره د زیمبابوي په بولاوایو خار کې دي د پښتنه مطرح شوی چې افغان لوبغاړي د زیمبابوي له یو انتخابي ټیم نه د دوه لوبو لګټلو ورسته اوس په څه حال کې دی او راتلونکو لوبو ته څومره چمتووالی لري
بسم الله الرحمن الرحیم او ټول اوریدونکو سلامونه مې کړي راکم راکم د سمراټی کې شروان د بخراونه ماشاله د بخراونه چې پورې مثلا زمون راکم نو راکم چې هغه سو خبرې موږ په میټینګ کې وکړې لکه نت کې راته سو ترګې دې بیٹنګ راوړې راکم علاقه دې سره خوش ولر کې زمون خو ډېر خپل ډېر غلط غلط پات شوی دا هم یو کپتان هم پات شوی دا ان شاء الله تعالی او غوړ ان شاء الله موږ مخکې روان نشو ته ان شاء الله آماده دي
څه فکر کوي د زیمبابوي په وړاندې به څومره بریالي لوبو کې ځکه چې یو تور مخکې ته نګټلې او په 2014 کې فکر کوم یو کال مخکې دوه کال مخکې دغه تور سره کړې او ګټلې مو څه تغیرات په ټیم کې راغلي څه ملیدلې دي تر اوسه پورې او څومره باوري استي چې افغان لوبغاړي به خلوب وکړي دغه په وړاندې
زیمبابوي واکنه یو ډېر خلک په دغه ځای کې یو اوس وخت دوی ډېر زیات نه چونه په ټول مشه سره خپل هم کړه ان شاء الله تعالی افغانستان ته مو مکمل ماده ده دا افغانان سره څنګه کوم دي موږ هر لوګ دلته چې راځي د ټول تر راځي کوفي ومدا چې وی ته بالکل دوه کلمې کوم کوم لوګ سره فرق کوي د زیمبابوي کې د افغانستان کې لري او هغه ټورنمنت مسابقه هو هغه کله موږ سره د دې کې نرمه ته کا پور کوي ان شاء الله تعالی تیم ته مکمل ماده ده د ګټ لپاره
ویل کیږي چې د افغان ټیم ځینی وخت ستون زیاد چې مثلا منټلی دوی آماده نه ډیر وخت د ځینی ذهني تشويشونو ورسره وي په دې باندې څومره کار شوی دی او څومره لوبغاړي له دې په لاو آماده دي تاسو په نظر تاسو چې خپل کپتان ماسته کې د ځینی مشورې او توصيه تاسو خپل مولره لوبغاړو ته
نه واقعاً مخکې به لوبډای لږ پریشانه به وه زیاتره سمنټ به ډسترب هم وه خو انشاءالله تعالی دې د لوبغاړي صرف لوبې د سوچ ده لوبې د فکر ده بېڅې کې مې ستونزې انشاءالله نشته ده ځکه چې دغه د درېو زمونږ میټینګونه کښې چې انضمام سره خبرې وکړو هغه هم ډېرې ښې خبرې وکړي لوبغاړي سره ډېر پاله دي او ډېر لږ شي سره انشاءالله ځې کومه ستونزه به ورته نه
څه پلانونو سره به لوبې خپلې پیلوئ ونډې میچ به څنګه پیلوئ بالاخره په کوم یو سیسټم سره به داخلېږئ لوبو ته
خیر دا خو دا خو د ویلو خبرې نه سره که دا خو ځکه سیمې یو دراز خبرې ځکه دې کښې مونږ مثلا نه شو ویلې ځکه دا خبرې لږ پټي
صحیح ده یعنې د لوبغاړو ستونزې خو څه نشته هېڅ بالکل ټول ټیم آماده دی ورته د پریکټس په دوره کښې به څوک نه وي ژوبل شوي لوبغاړي
نه نه هلکان لږ سټیف دي ځکه چې هغه د افغانستان او د زمبابوې موسم لږ تغیر کړې ګرمي ډېره ده نو انشاءالله ځکه دې دپاره کرکټ بورډ دا درې میچونه اول نه د زمبابوې لږ ډوډۍ سره واخیستل چې هلکان د آب هوا سره د پیچونو سره بلد شي
وروستۍ خبره دا چې دغه د میچونو ورځې راته ووایي اورېدونکي به یې واوري او بله وروستۍ خبره دې ووایي وروستۍ پیغام دی چې ټول اورېدونکي یې واوري
میچونه خو چې دي لومړنی میچ ده په شپاړسم تاریخ ده دویم په اتلسم ده درېیم په شلم ده دغسې دوهیستم او څلورویستم باندې او په اوویستم او نههیستم باندې دا دوه شل ورځې میچونه دي او مونږ همیش د افغانانو همدغه خواز چې مونږ همیش په خپلو دعاګانو کښې وساتي واقعا د دې افغانانو دعاګانې دي
بله ډېره مننه اصغر ستانکزی کور ودان خیر اوسې د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اورېدونکو دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې یو موزه صفي الله ستانکزی په پاک او بښونکي خدای سپارم ښې شېبې ولرئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواږه اورېدونکو سلام دا ځای ونیو او هغه ځای ونیو دا ځای خوشی کړ او هغه ځای خوشی کړ په دې غونډۍ جنگ دی او په هغې غونډۍ جنگ دی خدای خبر چې دغه د غونډیو جنګونه به تر کومه روان وي دا څو دېرش کاله خو همدې غونډیو ډېرې ککرۍ وخوړلې خو غونډۍ لا هماغسې درنې درنې ولاړې دي د خپرونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي دي ځکه چې اوس خو سړی خبر ونه وري خوب نه ورځي
اوس پام وکئ خبرونو ته ویاندویان
شارو ترګمۍ
او توتی خان توتی لنډ لنډ خبرونه دغه دي تېره ورځ یو رشوت خور د دوو تنو مراجعینو څخه مرور شو او د کار له خلاصولو یې ډډه وکړه
دوبۍ انجینیرنګ شرکت د برکلي خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی لخوا په جوړ شوي پله دې خر له بار سره نه تېروي
د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکترانو فیس هم لوړېږي
او په تېر حکومت کې 30,000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 30,000 تبلیچیانو ته تبلې اخیستل شوي
اوس غونډ خبرونه واورئ تېره ورځ یو رشوت خور له دوو تنو مراجعینو څخه مرور شو او د هغوی د کارونو له خلاصولو یې ډډه وکړه خبر زیاتوي چې نوموړی رشوت خور په هغو دوو کسانو منلی وو چې د کار له خلاصولو مخکې به هر یو 15,000 افغانۍ او د کار له خلاصولو وروسته 40,000 افغانۍ ورکوي خو کله چې نوموړو دوو تنو د کار له خلاصولو مخکې هر یوه 10,000 افغانۍ د رشوت خور په جیب کې ورکېښودې نو رشوت خور هغوی په وعده خلافۍ تورن کړل او ورڅخه مرور شو د نوموړې شعبې ملازم زونډی وایي چې مامور به تر هغو په خلا نه شي تر څو یې 15,000 افغانۍ نورې هم نه وي ورکړي ځکه چې د تنخواګانو د کموالي له امله د مامورینو زړونه نازک شوي دي او د رشوت اخیستلو پر وخت ژر ژر مرورېږي
د د در پدر آژانس په اول خبر کې ویل شوی دی چې د دوبه انجینرینګ شرکت د برکری خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې د دوی د شرکت لخوا په جوړ شوي پله دی خر له بار سره نه تیروي. خبر زیاتوي چې دغه خبرداری وروسته له هغه کلیوالو ته ورکړ شوی دی چې کله شرکت خبر شو کلیوال غواړي خر له بار سره په نوي جوړ شوي پله تیر کړي. دوبای انجینرینګ شرکت وایي چې دغه پل د بودیجې د کموالي له امله یوازې د پلو لپاره ډیزاین شوی دی او اجازه نه ورکوي چې څوک د خر له بار سره پرې تیر کړي، ځکه کیدای شي پل وغورځیږي او د سړي او خره د تلفیدو سبب شي. دوبای انجینرینګ شرکت د یو بل پل د جوړولو قرارداد هم اخیستی دی، خو شرکت وایي چې په هغه به خر له بار سره هم ښه په ډاډه زړه تیرېدلی شي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکترانو فیسونه هم لوړېږي. خبر زیاتوي چې ډاکتران د خپل دغه کار علت د ډالرو لوړېدل بولي او وایي چې دوی مجبور دي چې له بازار سره موازي حرکت وکړي، کنه بیا به خلک دا پیغور ورکوي چې هر څه لوړ شول خو یوازې د ډاکتر فیس په هماغه پخواني حالت پاتې دی چې دوی دغه پیغور نشي منلی او بیا ځان بد ورته ښکاري. نو له همدې عمله هر ورځ په خپل فیس کې تغییر راولي.
او د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په تیر حکومت کې 3000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیچیانو ته تبلیغ اخیستل شوی دی. خبر زیاتوي چې اوس پلټنې روانې دي چې د 3000 طلایي لکړو کومه دانه پیدا او بیا یې اصلي بیه معلومه کړي ترڅو د تیر حکومت چارواکي غبن معلوم کړي. همدارنګه د 8000 تبلیچیانو په تبلو هم غور کیږي چې دومره ډیرو تبلیچیانو به چیرته تبلیغ وهلې. کارپوهان وایي چې په تیر حکومت کې ډېرې دغسې خیالي خریداری شوي دي او ډېر خیالي معاشونه ورکړ شوي دي، لکه چې ټول چارواکي خیالي میلیونر شوي.
خبرونه خلاص شول.
پخوا به د زیاتره خلکو په چاغښت پسې سترګې وتلې، خو اوس په ډنګرتوب پسې ړندېږي. رښتیا چې انسان ناشکره موجود دی. اوس چې په هر کور او هر جیب کې ټلویزیون او انټرنیټ دی، نو خلکو ته همدا وایي چې رژیم نیسئ او ځان ډنګر کړئ. د رژیم نیولو له یوې کیسې مو خبرو. سړیا، خوخه دې نه ده چې د خوړو رژیم نیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسه؟ جمهوری او شاهی رژیمونه مې اوریدلی وو، خو دغه د خوړو مې اوس د تاو اورېده. او کته د اوسنی رژیم د چارواکي خواړه خې چا دوبای او تاجکستان ته پسیږي.
تا مجیب خبرې کوي، ان مې ویني چې لکه د پنبې جوال ورس پورس لمیګم.
خو بختور اې چې چاغېږي. کوز ډنګرې د لایڅو بده کول د خلکو په چاغښت په سسترګې وته او ته ځان ډنګروي. کبر جنې
ګور سړیا، ته دا غار اورس په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو انجنې لکه چې نه ویني.
ولې هغه څه کړی دي؟
نه ویني چې ها یې وای لکه په قالب کې چیرې زولې وي ډنګره ډنګره خيسته خيسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوي که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم. غواړم چې ځان مې هغه سي ډنګر کم چې مړخ کراسم او مې صحت خوي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي چې وړنې نو څنګه به وړخ کراسي. هغه چې ته ویني هر یو د تا د لور او لمسې په ځای دی. ته چې ځان لکه سیم غونډې ډنګرم کې هغه سي نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګ کړي. و خزي
ته ګوره چې لزانه شل کلنه جلې جوړوم کنه.
پوتشي
پام دې غذایی رژیم.
څنګه غذایی رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیا، غذایی رژیم دی ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې.
ښه نو چې داسې ده بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه څه باید وخورم.
خزه دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي. سل سبانه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډیر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان بخورې.
س
ساده کیګه ما څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چاپه کاوه نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل او ته خو یې لا نیسې. خزې دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی. د شپې دولس نیمې بجې دي. د خدای دپاره
څو دانې هګۍ مې ایښولې دي چې وی خورم، وږې شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستان دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې. تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه. څو ځله مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لږ لږ خو ژر ژر څه وخورم.
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم. د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو. له پیسو دې خلاص کړم. له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله، خو اوس دې له سهاره تر بیګاه او له بیګاه تر سهاره خوله خوري.
ولې دې نیت راباندې بد دی؟ خو ته هم رژیم ونیسه، چا خو منع کړی نه یې. په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري.
سمه ده، سر لامدا اوسه زه هم رژیم نیسم چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ شي. هله پاتېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه.
قواره دې د فلم ملک ته نه ده شوې، هسې په ځان ملنډې مه وهه.
ځه، که د فلم ملک راڅخه جوړ نه سو نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله روی، مسکا احساس، صادق سپینغر او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
غر غرود شور نادی خبر بس رو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا چوک چی جنگ غوڑید جنگل زور نادی خبر بس رو لمبود غر غرود شور نادی خبر دسرو لمبو بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی کوئی پر گودر لگی دلی اور نہ دی خبر دا چوک چی جنگ جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر غرود شور نادی خبر سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور
ورور نادي خبر